په همدې سره د خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې نهه نیمې بجې شوې. اندې برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز پروګرام مهیروي خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. سبا د شمې د افغانستان په یوشتو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي. له پولیو خلاص افغانستان بنسټ چې د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف ملاتړ کوي نن یکشنبې په خپل ویب پاڼه کې لیکلي چې دا کمپاین به په کابل، د کابل، کندوز، تخار، بغلان، پکتیا، پکتیکا، ننګرهار، پروان، کندهار، هلمند، نیمروز په ګډون یو شمېر نورو ولایتونو کې تطبیق شي او په ترڅ کې به له پنځو کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. په افغانستان کې د پولیو دغه کمپاین داسې مهال پیلېږي چې تر اوسه د روان کال له پیل راهیسې په دې هیواد کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو تېر کال په دې هیواد کې شپږ مثبته پیښې ثبت شوې وې. د افغانستان پخوانی ولسمشر احمد کرزي د جاپان له سفیر سره په کتنه کې له افغانستان سره د تعلیم په ګډون په مختلفو برخو کې د جاپان له مرستو د مننې تر څنګ یو ځل بیا د نجونو پر تعلیم او د دوی پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازو په پرانیستل کېدو ټینګار وکړ. په ښاغلي کرزي پورې اړوند ټولنیز شبکه ایکس پاڼه کې نن یکشنبې لیکل شوی چې نوموړي د جاپان له سفیر سره په کتنه کې له افغانستان سره د روغتیا، کرنې، لرغون پیژندنې، تعلیم او نورو برخو کې د جاپان له همکاریو مننه وکړه او هیله څرګنده کړه چې له افغانانو سره دا همکاري دوام ومومي او هم جاپان په افغانستان کې پانګونه وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې په میلیونونو کسان نه پوهیږي چې د بل وخت ډوډۍ بل کومه کوي. د دې پروګرام د افغانستان څانګې نن په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د دغو په پخوانی ټویټر کې د دغو افغانانو شمېر 14 میلیونه ښودلی او دغه راز ویلي چې 4 میلیونه ماشومان شیدې ورکوونکي او امیندواره ښځې په خوارځواکۍ اخته دي. د مصر امنیتي سرچینې وایي قطر به روانونه د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند موافقې پر نهایي کولو د خبرو منځګړیتوب وکړي. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې د دواړو لورو استازي به وروسته قاهرې ته سفر وکړي چې هدف یې د یرغمل شوو د خوشې کولو په ګډون د یوې موافقې پر مهال ویش او میکانیزم سلا کېدل دي. په عین حال کې د اسرائیل یو پلاوی چې د یرغمل شوو د خلاصون پرسر د نویو مذاکرو لپاره پاریس ته تللی و بیرته اسرائیل ته استون شوی دی. او په روسیه کې پرون لږ تر لږه 22 کسان چې د کریملین د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی پر مړینه او د ویر او پر اوکراین د روسیې د یرغل د دوهمې کلیزې په مناسبت راغون شوي و نیول شوي دی. او وی دی انفو په نوم د بشري حقونو څارونکې ډلې راپور ورکړی چې دغه 22 کسان د روسیې په 9 ښارونو کې نیول شوي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. اروپایي ټولنې ژمنه کړې چې په افغانستان کې د نشه یي موادو د مبارزې او معتادینو د درملنې له پروګرامونو سره مرسته کوي.
د افغانستان د اسلامي امارت دوهم پړاو له نشه یي موادو سره مبارزه ده او موږ په دې برخه کې ډیر پرمختګ کړی دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې استادان وایي موږ محصلین د اعتیاد او حافظې د کمزوري له امله تحصیل پریږدي.
تعلیمي نصاب کې داسې مضامین ځای په ځای کړي چې هغه د نشه یي موادو خلاف چې په ضد کمپاین وشي.
دا چې نشه یي مواد ولې د نوکانو د ماتېدلو لامل کیږي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي.
ټول نشه یي مواد د نوکانو د خرابېدو سبب کیږي، کاغذ چرس وي، کا شیشه وي، کا پودر وي، کا پین وي، کا نور داسې مواد وي.
تر ځوان په نوم یو معتاد وایي چې خسرخیل راته ویل ک نشه نه پرېږدي، خزه دې در څخه بیايو.
د خواخ خسګانې د خوان را باندې لګ فشار او امدا هغه به کوي چې سميږي کنه سميږي خپل لور درنه بوزم.
او د پروګرام په پای کې په ځله پوری ډراما لرو.
دا دی ودیلی دا چې کله ز کور ته راشم نه جوړ شي او چې کله ز نه یم ناروغ وی بیا.
ته ټوکی کوي خو زه رښتیا درته وایم. په کوم شپه چې ته په کور کې نه یې نو ماته تر سهاره د بدن له درد خوب نه راځي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. اروپایی ټولنه په افغانستان کې له نشه‌یي موادو سره د مبارزې په برخه کې مبارزه ضروری ګڼي او له بزګرانو سره د بدیل کښت او معتادینو د درملنې په برخه کې د مرستو غوښتنه کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي د دوحې د وروستۍ غونډې ډیرو ګډونوالو په افغانستان کې له نشه‌یي موادو سره د مبارزې هرکلی وکړ او اروپایي ټولنې هم ژمنه وکړه چې د دې هڅو ملاتړ کوي. خود طالبانو د حکومت ویاند وایي چې تر دې مهاله نړیوالې ټولنې له نشه‌یي موادو سره د مبارزې په برخه کې له بزګرو سره همکاري نه ده کړې. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د دوحې په وروستۍ غونډه کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت، نشه‌یي موادو تولید، قاچاق او استعمال د غونډې له مهمو بحثونو څخه و. د دې غونډې ګډونوالو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی د پام وړ بللی، خو په دې اړه اندېښنه لري چې له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته د تریاقو قاچاق دوام لري. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې کموالی یو ښه پرمختګ دی او دوی د معتادینو د درملنې په برخه کې د طالبانو د حکومت د هڅو ملاتړ کوي. د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن د دوحې له غونډې څخه تر راستنېدو وروسته پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د غونډې ډیرو ګډونوالو د کوکنارو د کښت د کموالي او معتادینو د درملنې په برخه کې د واکمنو مقاماتو هڅې وستایلې. دغه ډول اروپایي ټولنې هم ژمنه وکړه چې د دې هڅو د دوام لپاره خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. اروپایي ټولنه داسې مهال په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې د کموالي یادونه کوي چې د اروپا د نشه‌یي موادو او اتحاد د څارنې مرکز په خپل وروستي راپور کې ویلي چې که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم سوی دی، خو له افغانستان څخه د باندې د هیروینو جوړولو لپاره د تریاکو قاچاق نه دی کم سوی. د دې مرکز په راپور کې یادونه سوي چې د افغانستان تریاک پاکستان او ایران ته وړل کیږي، هلته هیروین ځنې جوړیږي او بیا اروپا ته قاچاق کیږي. د طالبان حکومت دا مني چې اوس هم له افغانستان څخه د تریاکو قاچاق دوام لري، ځکه چې اوس هم په افغانستان کې د تریاکو زیرمې شته. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ملي راډیو ته ویلي چې د کوکنارو په کښت کې تر کمولو وروسته به د دوی بل ګام د تریاکو د قاچاقو مخنیوي وي.
د افغانستان د اسلامي امارت دوهم پړاو له نشه‌یي موادو سره مبارزه ده او موږ په دې برخه کې ډیر پرمختګ کړی دی، خو له بده مرغه داسې نتیجې ته نه رسیدلی چې په سلو کې سل د نشه‌یي موادو د قاچاقو مخه ونیسو. طبیعي خبره ده چې د نشه‌یي موادو زیرمې موجودې وي او اوس هم د قاچاق دوام لري. له بده مرغه هغه هیوادونه چې له دې برخې څخه زیان ورته رسیدلی وو د افغانستان له اسلامي امارت او زموږ له بزګرو سره هیڅ مرسته نه ده کړې. له دې سره سره چې له دې برخې څخه اندېښنې لري او امکانات هم لري، خو بیا هم د افغانستان له خلکو سره مرسته ونه کړه چې موږ یې په نتیجه کې د خپلو بزګرو سره بدیل معیشت ولرو.
په افغانستان کې نږدې دوه کاله کېږي چې د کوکنارو کښت منه سوی دی، خو تر دې مهاله هیڅ یو هیواد د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د طالبانو له حکومت سره مرسته نه ده کړې. د امریکا متحده ایالات، جاپان او اروپایي ټولنه له نشه‌یي موادو سره د مبارزې په برخه کې اصلي مرستندوی هیوادونه بلل کېږي. دې هیوادونو په تیرو دوه نیمو کلونو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړی دی، خو دا مرستې د ملګرو ملتونو د لارې لګول کېږي.
درنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور درو چې د ښوونځیو او پوهنتونونو ځینې استادان نشه‌یي موادو په تیره بیا نشه‌یي ګولیو ته د اسانه او ارزانه لاسرسي له امله د ځوانانو لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونو پر زیاتوالي ټینګار کوي. دوی وایي چې د ښوونځیو او پوهنتونونو په درسي نصاب کې د نشه‌یي موادو د زیانونو په اړه کافي معلومات نشته او د ځوانانو ناخبري د دې سبب سوي چې هغوی د درواغجنې خوشحالۍ لپاره نشې ته مخه کړي. ځینې محصلین هم دا مني چې د ښوونځي او پوهنتون په چاپیریال کې معتاد شوي او څه موده وروسته درسونه ځینې پاتې شوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو چې د یو محصل په غږ پیل کېږي.
میخایلالله پلار له څو کالو راهیسې د افغانستان په یو ګاونډي هېواد کې کار کوي او مور یې هغه په دې هیله پوهنتون ته لېږلی و چې در زده کړو وروسته به د پلار لاسنیوی وکړي او د دوی کورنۍ به له اقتصادي مهاجرت څخه وژغوري. خو د خیرالله ناوړه ملګرو هغه بې لاری کړ او نه یوازې دا چې له تحصیل څخه یې بې برخې کړ، بلکې د اعتیاد له لارې یې د هغه راتلونکی هم په اوبو لاهو کړ. خیرالله وایي چې خپل لومړی نشه یې له سګرټو څخه پیل کړه.
پانتو یو وختو بیا ولکانه سګریټ مکرټي وه او چار سی وهل ما مامو سره کم یو یو دی وهل راول ما د کور ته رخصتیونه کې دلته د ما تر زوی و عمل کوا د سره مې دوه د شو وهله وخت چې بیا ته تلم پانتو د ځان سره مې د دینه واخسه د استادان رو باندې خبر شو کور کې زنګ و هشي دا تاسو د کار نه کوي بیل و ولګه کور ته
خیر الله نشه پری خدا او ودی وکړ. خو له واده وروسته بیرته په نشو اخته شو. اوس بیا د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستری دی او غواړي چې نشه پرېږدي او بیرته له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي. ځینو محصلینو له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال منلې چې د تعلیمي مرکزونو په شاوخوا کې نشه یي مواد آزاد خرڅېږي او په پوهنتونونو کې هم ځینې محصلین نشه کوي. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون مشر عبدالعزیز سمدیار وایي نشه د دې سبب شوی چې د ځوانانو حافظه کمزوري شي او تر زده کړو پریښودلو وروسته په دایمي معتادینو واوړي.
زمونږ یو محصل که مخدره موادو باندې روږدی سو نه به د استاد په درس باندې پیږي، نه به په مضمون، نه به په مطالعه څه شی زده کولی سي. محصل ورو ورو داسې کیږي چې د ده د تحصیل سره، د استاد سره، د پوهنتون سره، دیو سره پریکون راسي او بالاخره اخري سرنوشت دی چې د یو پله لاندې د معتادین راټولېږي، عمل ته شپه ورځ تیره کی.
په خو د امر روغتیا وزارت د پوهنې وزارت په همکاري په خوندیو کې د نشې موادو د زیانونو په اړه تعلیمي پروګرامونه درلودل. خو دوه کاله کېږي چې د مسلکي کارکوونکو د نشټوالي له امله دا پروګرام ځنډېدلی دی. په کابل کې د یو خصوصي ښوونځي مسؤول سمیع الله علم وایي چې د نشې موادو د زیانونو په اړه د پوهنتونونو او ښوونځیو په نصاب کې کافي معلومات نشته، له همدې امله ځوانان د نشې موادو د زیانونو په اړه معلومات نه لري.
تعلیمی نصاب کې داسې مضامین ځای په ځای کړو چې هغه د نشه یي موادو خلاف چې په ضد کمپاین وشي. دویمه خبره دا ده چې موږ په میاشت کې یو یا دوه ځلې داسې جلسې په مکتب کې ونیسو چې هغې کې د مخدره موادو په اضرارو باندې خبره وکړو. موږ باید میاشتنی راپور کورنیو ته ورکړو او دا تل کورنیو په جریان کې.
ټولنپوهان باور لري چې د معتادینو په پرتله د هغوی کورنۍ او د ټولنې هم خلک د نشه یي موادو د زیانونو په اړه معلوماتو ته ډیره اړتیا لري. د دوی په وینا دا پوهاوی د دې سبب کیږي چې د ټولنې روغ خلک د نشه یي موادو له شر څخه وژغورل شي او کورنۍ هم په ښه ډول د خپلو معتادو غړو څارنه او ساتنه وکړي.
د نشه یي موادو اعتیاد پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړي خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشې موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه اچلر به ساته ته سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپونونس 21 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ سپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د معتادینو د لاسونو او پښو د نوکانو د خرابیدلو او یا بیخي له منځه تللو لامل کیږي چې وروسته معتادین له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ کیږي. دا چې نشه یي مواد ولې د نوکانو د ماتېدلو لامل کیږي، د نشې په کوم پړاو کې نوکان ډیر خرابیږي او خپل د نوکانو ماتېدل او تویدل معتادینو ته څه ډول زیانونه لري، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې نشه یي مواد د انسان پر نوکانو کومې ناوړه اغیزې کوي.
نشه یي مواد په نوکونو باندې ډېرې ناوړه اغیزې لري. نشیان په نوکونو باندې، نشه یي مواد توګي او هغه مثلا چرس پې توګي، اپین، تاریاک، هیروین دا شین اور باندې توګي اور باندې او هاته گرمی اور باندې مګي اور باندې نو د دې په خاطر په موزي ډول د غشین هاته د نکونو د ماتې دو د سوځې دو کله چې دوی دی تورا چې گرمی د مواد نو د پنکونو باندې نخلی او نکونو ور سره وسوځي د نکو د ماتې دو د نکونو د خرابې دو سبب کیږي. همدارنګه په عمومي ډول باندې چون نوکان او ویختان دواړه دی یو نو پروٹین څخه جوړ شوی چې کاروټین بنامه یادیږي. نشئی مواد د کاروټین پروټین د خرابېدو یا د متضرر کېدو سبب کیږي. د هغې د وجنم په عمومي ډول ټول نشئی مواد د نکونو د خرابېدو، د تویدلو او د کمزورۍ او د رنگا رنگ مرضونو سبب کیږي، ځکه چې د یوې خوانه کله چې نکونه وسوځيږي، زخمی کیږي او بالاخره سره کم چې نشئی خلک یا معتادین خپل صحت ته پام لرنه نه کوي، دوی په دوړو کې او په چټلیو کې او په کاندو کې دوی رنگا رنگ شیان راټولوي او هغه ګرځي، نو بالاخره دغه نکانې چې دي میکروبي کیږي او بل د دانه ورڅخه پیدا کیږي رنگا رنگ مرضونه. په دې خاطر نکان ماتیږي او تویږي او بالاخره خرابیږي. نکونه
څه ډول نشئی مواد لا ډیر نکانو ته زیان لري؟
ټول نشئی مواد د نکانو د خرابېدو سبب کیږي. کاغذ چرس وي، کا شیشه وي، کا پودر وي، کا پین وي، کا نور داسې مواد وي، خصوصا درانده نشئی مواد لکه هیروین او کرسټل ټابلیټ. کا دا ټول د کاروټین پروټین د خرابېدو د نه د جذب سبب کیږي. په دې په نتیجه کې نکانو ته زیات زیان رسوي. معنا دا چې ټول درانه نشئی مواد حتی تر سیګریټو پورې موږ عادي فکر کوو هم نکانو ته ضرر رسوي، ځکه چې هغه د ګوتو منځ کې نیول کیږي او بالاخره دا سیګریټ دود هم په نکانو باندې راځي او د نکانو د زیړوالي او د نکانو د خرابېدو سبب کیږي. حتی نسوار کوو هم په ګوتو په واسطه جوړیږي چې هغه هم نکانو کې نخلي او دا نکانو نه بالاخره منګه نکان خلی توړو د هغه پوج باندې کې د لشي چې انسان ته مختلف مرزونه پیدا شي.
د نشي په کومه مرحله کې نکان لا ډیر خرابيږي؟
د نشي په منځنۍ متوسطه مرحله او د نشو په آخري مرحله کې نکان زیات د خرابېدو سبب کی، ځکه چې د یو خانه پروټین هغه پروټین چې نکان ورڅخه جوړیږي هغه کمزوري شوی او د بلې خانه دوی دوامداره د نکان څخه د نشو په باره کې استفاده کوي، نو په دې ډول باندې د نشو په منځمهاله او په آخري مرحله کې نکانو ته ډیره صدمه رسیږي.
خپل د نکونو ماتیدل او تویدل معتادینو ته څه ډول زیانونه لري؟
د نکونو ماتیدل او تویدل معتادینو لپاره ډېرې ستونزې راولاړولې شي، ځکه چې نکونو ته الله جل جلاله دا قدرت ورکړی چې مثلا د هغې په واسطه موږ مختلف کارونه چې کوو، که وزن جګوو، که بیل وو، یا په ځمکه کې کار کوو، رمبې کوو، هر کار چې موږ کوو نکان مستقیما په هغې کې رول لري. او کله چې نکونه خراب وي او نکان نه وي نو کس دا کارونه دا ورته ډېر په مشکله تمامېږي. نو دوی د یوې خوانه کار نشي کولی او د بلې خوانه د نکانو د کمزورۍ په وجه کېدلی شي چې د دوی نکان میکروبي شي، دوی ته رنگا رنگ مریسیاګانې ولګېږي. مثلا کله چې د دوی نکونه خراب وي او چټل وي نو دوی هغه نکو په واسطه خوراک کوي، نو کېدای شي مختلف میکروبونه د دوی خېټې ته داخل شي. حتی مورکا او سالات د خېټې مختلفې، د معدې مختلفې ناروغۍ، اچ پی لوري، دا ټول دوی ته ولګېږي، ځکه چې نکونه د میکروبونو په لیکت کې رول لري. کله چې نکونه ډېر غټ وي یا د منځه تللي وي یا خراب وي نو حتمن دوی سره میکروبونه جمع کیږي. بل د نکونو د منځه تلل خپل د بدن په ساتنه کې ډېر رول لري، یعنی د دوی د بدن دفاعي سیستم ور سره کمزوري کیږي او بالاخره معتادینو ته خپل د ګوتو تکلیفونه، د ګوتو د نهایتونو د منځه تلل، حتی د ګانګرن کېدلو، د تورېدلو او د ګوتو د تویدلو سبب کېدلی شي.
که څوک نشه خوشې کړي، آیا د نوکانو ستونزه یې ښه کیږي او که همداسې به خراب او ماتیږي؟
کچیرې څوک نشه خوشی کې نکانې دغه سرحد ته نوی رسیدلی چې ټول په مکمل ډول د منځه تللی وي او یا ګوتې ګنګرن شوې د منځه تللی وي، نو د بیا جوړېدلو امکانات شته دي. ولې کچیر ته نکونه بیخي په مکمل توګه د منځه تللی وي او یا ګوتې ګنګرن او توروالی او کټ شوي وي، نو بیا د جوړېدلو امکان نشته دی.
معتادینو ته متوسیه څه ده تر څو یې نشه نکان ور خراب نه کړي؟
متدینو ته متوسیت دا ده چې دوی دې کوشش وکړي چې خپل عمل یا رګدیتوب دې پری دې هیڅ داسې عمل نشته دې چې څوک کلک اراده ولري او هغه دې پری نه شو خودلې. بیا هم کچیرته دغه وی کوشش دې وکړي چې د نوکانو سره دې ډیر احتیاط وکړي ځکه چې نوکونه ډیر مهم غړي دي په بدن کې. هغه مواد چې د نوکونو د خرابېدو سبب کیږي هغه څخه دې ډډه وکړي.
درنو اوریدونکو، د لغمان ولایت د لنګار ولسوالۍ اوسیدونکی رضوان له دیارلسو کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې ناوړه انډیوالانو محتاط کړم. رضوان چې نږدې 1,300,000 افغانۍ پر نشو لګولې وایي چې ښه نجار دی خو اوس د نشې له امله هیڅ کار نشي کولی. رضوان چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی زیاتوي چې د احتیاط په دوره کې اغلاوې او نور جنایتونه کړي چې اوس یې هم د هغو جنایتونو له امله ذهن نارامه دی. دا چې رضوان خپل نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپل د دله خولې څخه واورو.
سیګریټو نام شروع کړل، سیګریټو نه پاس دلته وظیفې ته لاړو. لو کوم وخت کې دا چر سو ته هغه شلو مخام شله، هغه چې رس خطیر اغلو دلته غلط مرګرو سره مخ شلو، کله تاریا کو هي او لګي ور سره، کله هیروین ته هغه شف نو موریدل او چې پوډر دی کنه خود سې لیدل نو چې دا بدونه هغه شی دا معتاد دی یو غلط مرز ده ډیر د زندګۍ د کور د جامع دی هغه نه دی وباسي بیخی دی انسانیت دی ساحه نه دی خارجی تا نه هغه زناور ته خلق قدر کوي دی انسان دی هموتات قدر عزت نشته دا دما خو زیاتره چې دا پزړه باندې زیات اغیز کړای چې نفس می ور سره لګزری خبرې چې کوم لګزری نفس می بنديږي کنه او دویم دما په مردی باندې ډیر اغیز کړی دی چې د مردی نه هغه ضعیفه کړای ما دریم دی اعصاب او کمشای خبره هغه شی بیا پسترانه د سوچ نه می وته دی هغه خبره د پلار نکنه د نجارۍ کسب د منګ هغه کې خو استاد ما خو مهارت لرم او بل د مسلک میم د چا خبره ده کرنګ می زده ده لوډر می زده ده خو بس دغه د غلط نشې دی وجه نه ده هر څه کاروبار د مونږ د لاس نه پاتې او غلط مرګرو سره مخه ودانې شي او تماشو دی پاره په نشه ډېرې پیسې رانه لګېدلې لکه نن اصله کړه په خو ما زابل نه راوړې وظیفه نه هغه خو به خیرانه تلې دی ولاګه په پوي شو او سمج د کباړو کاروبار کومه بره ولایت نه ده پلې او پاپړو دغه شیان اخلو دو بره درې د مونږ علي شنګ دره ورته وي پوي دولت څخه خواته دی خو نه دا شیان ورو خو نه هم دغه کباړ راخلو راوړو هغه خپل د کور فامیل خرڅه به په باسلله خپل نشي خرڅه به من پکې کوله نور د سي جو کار روزګار هم د لاس نه کې د چې مونږ د نشي فریخي وای مثال یو کار روزګار مونږه کړای وای غم کړای وای د سي وخت شو د چې چا خبره نشي پیسې را سره نه وي بچا نو خزانه می و هغه می سورې کړي د هغه نه می د چا خبره پیسې اغستې دي تل مخپل نه شم په اغستې د ځان می پچاله ولاید مور می پیسې بکس کې خو د لاله ما د چا خبره بکس هغه می وګت کم ځای کې خو د هغه نه می پټې کړي ته نه نشي د پاره د سي ډیر کارونه مخ ته راغلي دي چې د خو خسګانې د خوان را باندې لګ پشارو امدا هغه به کو چې سميږي کنه سميږي خپل لور در نه بوزم نو دونه سپکواله د خسګانې د کور د خانه مګ باندې هغه کیږي کدا ز مثال چې د سالم وای هغه وای خسګانې سوګ ده یا مثال او خې سوګ ده چې ستاسو مقابل کې ودرېږي هغه وکي خو دا هم دغه ګنده عمل دی وجه نه د منګه مخه ته درې ده او ملامت ورته د عمل د سه عمل چې منګه سرجګوالي ته نه پرې خوذلو ایمانه مې کښ ورور ده هم د سکور کې ناس ما سره خبره باندې د مو د عداوت د نو ماته وی وی پوري شې او تم غږیږي بس ما هم چې وګړه د سی ولرګې پرو ته وړه کوي ونه دا مې راوغستو د سر ته مې ورته واړو ما ته درګه چې زدر ته وس پوري وخه ما مرګ وزن دی الله په لاس کې دا کنه ما خو د مرګ هڅه کړو خدای ساتل او یو لاس کوګه دو لاس کوګه سر خوړلې دینه ترخه خاطره په لاس سې سن لرم
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونی ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزل پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شید چې سلطان په یو کارخانه کې کار کوي او په میاس کې یو ځل کور ته راځي. کله چې په کور کې وي د هغه میرمن روغ جوړوي خو کله چې دای کار ته ولاړ شي میرمن یې بیرته ناروغ شي. میرمن یې د خپل ناروغي د علاج لپاره ډاکټر ته ورځي او ډاکټر ته هم دا ناروغي ډیر ناشنا ښکاری. دا چې دا څه ډول ناروغي ده علت یې څه دی او وروسته به څه پېښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
ښځې په دې ورځو کې بل ډول راته ښکاري.
څنګه درته ښکارم؟
رنګ دې زیړ شوی او ډنګره شوی هم یې. ناروغه خو به نه یې؟
ناروغه یم، ټول ځان می درد کوي، خو می ګرځي، سر می ګنګسوي.
نو نن خو د سهار رئیس شکر روغه جوړی، دا د سپوږمۍ ته داسې سپینه ښکاري لکه سپوږمۍ.
رښتیا هم چې خوشحاله یم.
او نو چې زه په کور کې یم څنګه به نه یې خوشحاله؟
خوشحاله خو به ستا له خاطره یم، خو نه پوهېږم چې جوړه ولې یم.
دا دې ولیده چې کله زه کور ته راشم نو جوړه شي، او چې کله زه نه یم ناروغه وي بیا.
ته ټوکې کوې، خو زه رښتیا درته وایم، په کومه شپه چې ته په کور کې نه یې نو ما ته تر سهاره د بدن له درد خوب نه راځي.
ولې زه درته لکه چې د درد ګولۍ ښکارم که څنګه؟
ګولۍ مې مطلب نه ده، ما ویل چې په غش په ارامه یم.
دا منم چې ته به ارامه یې، خو که رښتیا درته ووایم زه نه ارامه یم.
ولې نه ارامه یې؟
ته همدا نصیحتونه راته کوي چې د پوډرو په کارخانه کې کار مه کوه، دا مه کوه، هغه مه کوه، نو څه شی وکم؟
نو دا خو ښه درته وایم، ستا د لاسه ښځې ما ته پیغور راکوي، وایي میړه دې پوډري دی.
د ښځو خبرې پرېږده، اوس دې خپله وویل چې زه خوشحاله یم.
خوشحاله خو یم، مګر.
مګر څه؟
په کومه شپه چې ته په کور کې یې ولې زه جوړه یم؟
یاره ښځې، اول خو دې د درد ګولۍ رانه جوړه کړه، بیا د دې راز پوښتنه رانه کوي چې ته په کور کې زه ولې خوشحاله یم. زه څه خبر یم چې ولې خوشحاله یې؟ زه خو څه ډاکټر نه یم.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه خوري، څنګه سو ماینا دی وکړل؟
هو او میکرل
ته راکه
دا دی وخت.
عجب ده،
څه شي عجب ده ډاکټر صاحب؟ څه راسي ودی
ته؟ خو به کوم نشه نه کوي.
څنګه نشه؟
مطلب سیګریټ، نسوار، تاریاک او داسې نور؟
نه نه ډاکټر صاحب، زه هیڅ ډول نشه نه کوم.
په کور کې مو بل څوک نشه کوي؟
میړه می پوډري دی.
تا ته خو به کوم وخت هیروی نه وی درکړي؟
نه ډاکټر صاحب، هیڅ وخت نه دی راکړي.
میړه د څه کار کوي؟
د هیروی نه په کارخانه کې کار کوي.
میړه د څو ورځې وروسته بیا کور ته راځي؟
دوه درې ورځې وروسته کور ته راځي.
د کار لپاره بیا کوم خاص کالی اغوندي؟
نه، په هغه کالو کې چې د پوډرو کار کوي هغه کالی اغوستی وي کور ته راسي او ویده سي. کله کله یې هغه یو جوړ کالی لاس ورځې هم اغوستی وي.
ښه ښه، په کومه شپه چې ته میړه دې بیا په کور کې وي بیا هم دغه تکلیف لرې؟
نه نه، هغه شپه روغه جوړه یم، بس په کومه شپه چې دی نه وي زه نه جوړه یم.
بس پوښمه چې ته څه مریضی لرې؟
پوسته شي پوښوي، زه څه ډول نه جوړی لرم.
خورې ته په ایروین وخته شوې؟
ته څه زه په ایروین وخته شوې یم؟
هو خورې، له بده مرغه چې ته ایروین شوې.
نو ما خو هیڅ وخت ایروین نه دي څکولی، څنګه په وخته شوم؟
سمه ده خورې، تا به نه وی څکولی، خو ستا د میړه کالی په پوډرو باندې لړلی وي او تا ته نږدې کېږي، او د وخت په تیرېدو سره ته په پوډر وخته شوې.
وای خدایه، کور مې خراب شو، خدای مې دې کونډه کړي، خدای دې دا خراب کړي، خپل ژوند خو یې تباه کړی و، زما ژوند دې هم را تباه کړ، زه به دا واړه واړه بچي څنګه کوم؟ تا خو موږ ټول په لوی لاس وژلو، تا ولې زموږ سره داسې وکړل؟
تازه د رادیو اترنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو، د خدای په امان.
د زهرو کاروان.